درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په بروکسل کې د ناټو او روسیې د استازو د هغو خبرو حال درکوو چې نن یې د افغانستان په اړه وکړي. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناټو د روسي سردغو راپورونو په اړه خبرې کوي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په دو جلا چاودنو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. زه فریباز زهرم. د ناټو غوړي د روسي سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د خبره د فرانسې خبري اژانس ته ناټو د یو چارواکي له خولې کړه. د ناټو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل د ناټو استازي به د پنځمې پرس په بروکسل کې د ناټو لپاره د روسي استازي الکساندر ګروشکو سره وګوري او افغانستان د دې لیدنې د اجنډا په سر کې دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسي طالبانو ته وسلې ورکوي، د ناټو د چارواکي وویل چې په دې اړه یې باوري شوی نه دی لیدلی، خو زیاتوي هغه راپورونه یې لیدلی چې وایي روسیا هغو کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته یې په یو ډول طالبانو ته رسوي. پاول ویلي د روسیا او ناټو د استازو ترمنځ د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان په اړه خبرې شاملې دي، ځکه د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د روسیا او ناټو دواړو په ګټه ده. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره اونۍ ویلي وو چې هغه به د ناټو روسیې په غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د روسیې د ارزونې په اړه توضیحات ورکړي. روسیه منلی چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو له دې وسلوالې ډلې سره یې د مرستو اداوي رد کړي دي. د لغمان سیمه ایز چارواکي وايي په دې ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د لغمان د والیوند سرحدي ځواک ویلي نن سهار په علیشنګ ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو کس ووژل شو. شغلي ځواک زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت مرکز په مربوطاتو کې د بابا صاحب په دښته کې یو موټر پر ماین برابر شو چې درې تنه پکې ټپیان شول. د کابل په پول ټکنیک پوهنتون کې نن لومړنی تخنیکي او نن صنعتي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل:
ارتباطات بین محصلین بین ادارات زیربط است. وزارت تحصیلات عالی
دای وی دغه نندارتون هدف د اړوندو ادارو او محصلینو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د لوړ زده کړو وزارت په پام کې لري چې په هنځي له اړوندو ادارو سره ونښلول شي.
یک بخش بسیار مهم هستن در یکی از اهداف این نمایشگاه.
شغل روشن زیاده کرده چی ل اروندو ادارو سره د پوهنځیو په نشلولو سره هڅه کوي چې د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابر شي. د غور امنیتی چارواکی وای په شهره کولسوالی کې اتباندی 1400 کیلومتر او بخښي کیلوګرامه نشي مواد کشف او ضبط کړل. د غور د امنی قمندانۍ د امنیت امر جنرال ضیاءالدین ثاقب وویل چې ټاکل شوی و دغه نشي مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق سي. د پوینا د پیښې سر په تړاو 15 تنه نیول شوی دي. د تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د چاشم بپرز ویلي چې روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ټرمپ خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کړې ده. ولسمشر ټرمپ د فاکس سوداګریزي شبکې سره په یو مرکه کې ویلي چې که د امریکا متحده ایالاتو له روسیې سره اړیکې شي وي، د شمالي کوریا د اټومي وسلې د موضوع هواری به آسان کارو. ډونالد ټرمپ زیاته کړه چین له امریکا سره په دې برخه کې مرسته کوي او شای روسیا د دې په خبره په یو بل مسیر کې روانه ده او امریکا ته په هره هغه برخه کې چې یو څه ترلاسه کوي زیان رسوي. روان کال د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو آزموینه او د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د خبرداري او تبادله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډیر کړل. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتني باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی، او عراق غواړي له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغې ټول پښتني پایلې وځنډیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی لخوا په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوی راغلی، موږ به د دې ټول پښتني له ردېدو او د اساسي قانون له درناوي پرته هیڅ شی ونه منو. عراقي ځواکونو چې د ایران د شی عملي شو ملاتړ ورسره دی، تیره اونۍ د تیلو بډایه سیمه کرکوک او نورې سیمې چې د پېشمرګه ځواکونو په کنټرول کې وي او له اسلامي دولت ډلې نیولې وي له هغو څخه بیرته ونیولې. او په ترکیه کې د بشري حقوقو اته تنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشې سول. په استنبول کې دغه محکمې پرون ناوخته د دغو اته کسانو د خوشې کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنۍ غړی هم شته. دوی دغه یو ولس فعالینو لړل ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو بسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ ول. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څنګه مشر اتانر کیلچ لا تر اوسه په ازمیر شهر کې ساتل کیږي، چیرې چې دی په یو بل جلا قضیه کې تورن دی. ټول تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول سوی تورنه رد کړی دی. برلین دا قضیه په بشپړ ډول بې مفهوم بللې ده. د امنستي انټرنیشنل لندن میشته ادارې ویلي چې دغه فعالینو د نیول کېدو یوازینی دلیل دا و چې پر بشري حقوقو باور لري. دغه قضیه په ترکیه کې د بیان د ازادۍ په اړه لا نورې اندېښنې هم راپارولې دي. د خبرونو پای
له فریبا زائر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروورول. د ناتو او روسي استازو نن په بروکسل کې پر افغانستان خبري وکړي. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې پر دوو ولسوالیو حمله کړې دي.
طالبانو پر دې مول سوالي باندې حمله کړې و چې امنیه قومندانۍ سوځولې ده. مکمل حالت درې کسان شهیدان کړي دي.
ولې افغانان د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د اصغن دیوال جوړېدو سره مخالفت کوي؟
دا کورنۍ سره بیرې کړي او یو قومي سره نیم کړي دي او اخو دي خو یو هغه د یو ولست دي.
د جلال آباد شانیان په سړکونو کې له خندونو شکایت کوي.
په هر چاو کې په هر ځای کې دوه د ځان لپاره موانی ودرولې دي.
په خاطر چې دوی زمونږ ساتنو کې دوی خپل ځانونه د تساتی.
په خوست کې د پولیسو او خلکو پر همکاریو خبري وشوي.
خلک وسایت وغلاو جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ځینو وختونو کې د پولیسو شکایتونه موجود وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ساعت 4 بجو او 8 دقیقې شوې. د ناتو او روسي شورا نن پنځشنبه د سفیرانو په سویه په بروکسل کې غونډه وکړه. تیرونه په یو راپور کې وویل شو چې روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او د تیلو په ذریعہ د ډلې مالی دفاع کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل چې اوس د پاکستان ترڅنګ روسیه، ترکیه او چین د طالبانو ملاتړ کوي. د ناتو او د روسیې د استازو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات هم د اوس نوریاست نوري درکوي چې په استودیو کې را سره ده.
بلې ترون صاحب مننه. د ناتو او روسي ګډي شورا نن د افغانستان او اوکرين په اړه خبري وکړه. دا پر روان کال کې د دوی ترمنځ دریمه غونډه ده. په دې غونډه کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې تر سره شو، د ناتو سفیرانو او په ناتو کې د روسي استازي الکساندر ګروشکو ګډون کړی وو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د الویډیز او موسکو ترمنځ اړیکه په وروستیو کلونو کې د اوکرين په چارو کې د روسي د مداخلې او په 2014 کال کې د روسي لخوا خپل خاور سره د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمه د ملحق کول په خاطر ډیر سړی شوی دی. لدی سره په دې ورسوي کې طالبانو سره د روسي د همکاري په اړه هم یو شمیر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د نننې غونډې په اړه د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په یو خبري غونډه کې وویل:
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan.
موږ دغه راز په سیمه کې د ترهګرۍ د ګواښونو په ګډون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپل واضح نظریات بیان کړل. زموږ ارزونه د روسیې له ارزونې سره کاملا توپیر لري، خو موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په یقیني کولو کې ټول یو شان ګټې لرو. روسیې د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ لنډه رڼا واچوله او ناتو هم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د خپلو د پام وړ هڅو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا ډیره مهمه ده چې ټولې خواوې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې تر ټولو غوره لاره ده چې ورسره په پراخه کچه د سیمې امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. له دې مخکې د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې ځکه ځای لري چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده او په دې کې د ناتو او روسیې دواړو ګټې نغښتې دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېر اونۍ ویلي وو چې دی به د ناتو روسیې شورا ته د افغانستان د اوسنیو حالاتو او هم په دې اړه چې هغه پر کوم لوري روان دي د روسیې د ارزونې په اړه معلومات ورکړي. هغه څه چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو له ارزونې سره توپیر لري. د افغانستان حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې چې له دې هېواده د ناتو ځواکونو ډېره برخه وتلې د یاغي وسلوالو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیه له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي، خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمېر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د 13 فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنا یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیې په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې افغانستان کې د ناتو او امریکا د متحدو ایالتونو پوځي هڅې کمزوري کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو قمندان امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروتی هم په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د وسله والو طالبانو سره د روسیې د زیاتېدونکو ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغه ډلې سره د وسایلو مرسته هم کوي، خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل، هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
مننه نوري صاحب. د روسیې او ناټو د شورا دا غونډه له دې کبله مهمه ده چې اوس روسیه هم په دې تورنه ده چې په افغانستان کې منفی رول لوبوي. په دې هیواد باندې داسې تور لګول شوی دی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. کنی په مخکې کلونو کې به روسیه له ناټو سره همکار بلل کېده او په ځلونه دوی د خپلې همکاریو د زیاتېدو په اړه په ناټو کې غونډې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پاڼې پته ده. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغان حکومت رسمي دریځ به څرګند کړي. د سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پریکړه به افغان ولسونه وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي نو لسونه او نه هم افغان حکومت ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني، خو پاکستان یې په بیلابیلو بانو په رسمیت د پیژندلو هڅه کوي. د یاد وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ یې دغه وزارت د تیرو دریو کلونو د کړنو راپور له رسنیو سره شریکو، په ډیورنډ کرښه د روانو حالاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته په ځواب کې وویل اغزن سیمونه ولسونه نشي سره بیلولی، حکومت په دې برخه کې ډیپلوماټیکې هڅې کوي. ښاغلی احمدزی وایي دوی د ډیورنډ کرښې او د هغو په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو فعالیتونو په اړه د افغان دولت د رسمي درې ستراتیژي جوړوي.
د دغه بعضی مسالې د پاره جلالت مابری صاحب جمهور سره زموږ ناسته وه، زه د پاره د سرحداتو په ارتباط باندې د څارنې او همدارنګ د ډیورنډ په کرښه باندې یو ستراتیژي جوړه شي چې د دولت موقف په دې حق لباندې څه وي. دولت سمبین حیث کل د کوم دولتونو چراغلی دی اس دولت دا کرخه پر رسمیت نه پیژندل دا سی بشاعت بازی کی پټ خبرې سی بازی معاملی سی دی دا خبرې شاعت د دولت امدا تاغه او چې دا د دې په اړه کې به ولسونه تصمیم نیسي
دا وای دغه ستراتیژي په اړه د تیر دوه میاشتو رئیس له خلکو سره مشورې روانې دی او ټاکل شوی چې جر بشپړ شي د خاغلی احمد زیب خبره د ډیورنډ کرخې په اړه دی ویلوی اننوي جرګې را بللو ته اړتیا ده او دا کار یوازې هغه وخت شونه دی چې افغانستان له بشپړ ثبات څخه برخمن وي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې پاکستان د ډیورنډ پښته پلو د غزنو سیمونو د غزیدو لړۍ پیل کړې ده پاکستان وای دا کار د تروریزم د مخنیوي په خاطر کوي خو افغان حکومت وی پاکستان په داشان اعمالو سره د ډیورنډ رسمي کېدو په هڅه کې دی دا کرخه د افغانستان او پاکستان ترمن نږدې 2640 کیلومتر ده چې په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند او افغان امیر عبدالرحمن خان لخوا په خپل سیمو کې د محدودیتونو د اغیز د لری کولو په هدف د سلو کلونو لپاره مایده لسلیک شو په ورته وخت کې د افغانستان دولسي جرګې د کورنۍ امنیت او ځمکني بشپړتیا د کمیسون غړی محمد سخی مشوانی وی افغان حکومت په دې برخه کې تل په اقدامات کړی دي موریا ازادي رادیو ته ویل پاکستان د شته په لوهم راوړاندې یعنی په ځینو سیمو کې تر 1500 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې اغزن سیمونه غزولې دي
دا مسله نوې نه ده خو زمونږ حکومت ډیر پس ده او دنیاوال او د افغانستان خلک بعد از ما غاوري ز خپل د ولسی جرګې وکیلم زما د نیکه کور او زما د پلان کور په هغه باندې هم چاونې شروع جوړې کړې دي او زمنګ زمکیم شړې دی او د اماغه همسایه وادونو پوزین پکې الته زیه پزې شوې دي
د سرحدونو قومونو قبایلو چار وزارت وې د غستون زده حل لپاره د ټوله ډیپلوماټیکي هڅې کوي خو په دې برخه کې د ولسونو رول هم خورا مهم دی په دې لړ کې د پاکستان د سرغړونو تیروي پاړه افغان حکومت د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ملګرو ملتونو ته هم له پاکستان نه شکایت لیک ولېګو خو انتقاد دا دی چې دا موضوع په جدي توګه نه تعقیبېږي
و هم بریدل چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره د تابعیا کوي چې د افغان حکومت رسمي دریست د دې کرښې په اړه څرګند شي د حقوقي چارو افغان کارپوهان په دې برخه کې د ولسونو رول اغیزمن بولي وای په کار ده چې په ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غزولو یا موانیو د ایجادولو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي اجمل تورمن په دې اړه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ښاغلی رنجبر په پیل کې وویل
دا ستونزه ډیره جدي ده د دې لپاره چې هغه عمدترین علت دا دی چې دا کورنۍ سره بیرې کړي او یو قومي سره نیم کړي دی او اخو دی خو یو هغه د یو ولست دی څنګه د هغ لار پیدا کی هغه فقط او فقط په دې عقیده مې چې دا د زور او د لاندې د غزولو لار نه کیږي د خپل د دغه منطقي ولوسونه به تسلیم ونیسي چې دې ترقم یو موقف لري آیا دې غواړي چې پاکستان سره ژوند کی او یو ملک یو سرحداتو کې د دې سره ووسی او یاداره چې دې والی چې افغانستان سره به تملیکسي او
یو اوسه دا فکر کوي چې افغان حکومت ته په کار ده چې دغه سی حالت کې چې مثلا الته اغزن تیم په کرخبانی غزول کیږي یا موانی ایجادېږي د پاکستان حکومت سره خبري وکي په دې اړه باندې آیا فکر کوي چې دا سی اقدام ضرورت شته
زه فکر نه کوم چې دلته موږ د غږ کیګو جګیدل کم تاثیر لري ولې پاکستان هلته خو په همدغه سرحداتو کې خپل اعمال د نفوذ کوي او هلته مسلط دی دوی په واک کې ده دغه مناطق نو موږ نشو کولی چې ووایو چې تاسو په دغه مناطقو کې اقتدار سیمونه مزغلوي یا هلته پوستې مو جوړوي دوی وایي دا د موږ منطقه دی د موږ خاوره دی منګ وایي چې دا تاسو نه ده مګر دی وایي چې د منګ خاوره ده منګ هر څه چې غواړو پدې کې کوو
بلې رنجبر سبا بخي و پښتنه غدا چې آیا اخوا ته ولسونه چې منګ هم وایي چې دا کسان مثلا افغانان دي او تر کوم افغان دولت وایي چې تر کوم سیمه پر مثلا چې دا ټکټر پوله پر تر دې سره پر د افغانستان په خواني سیمه دي دا هغه ولسونه ولی تر اوسه پر فکر کوي چې دا سه کوم احتجاج و نه کړو کوم تور پټي و نه تړله او کوم مظاهری و نکړي په دې برخه کې چې دوی هم وغواړي چې مثلا دغه کرخه باید موجوده و نه وسی
نو منظور هم دا مولان دې هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی خپل باید
دغه مسأله برمنده کی اعتراض کی وګوري چې خپل سرنوشت تعین کی او کدی ته دغه سرنوشت تعین شوی دی د منلو وړي وړوي نو موږ هر څه چې دا موضوع تحریک کو او اعتراضونه کو هغه ګټه نه لري حتی غیر دیموکراتیک یو هغه دی یو برخورد دی د دغه قضیې سره
د حقوقي چارو کارپو شغله کبیر رنجبر وو
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په اورزګان کې سیمایز خلک او ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت چارچینی او چوره ولسوالي د وسلوالو مخالفانو له خطر سره مخامخ کړی دي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایت پر چوري او چارچینو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو له لوري له څو ورځو راهیسې ډلې زی حمله روانې دي. ل سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان سیمې چارواکي وايي د دغه ولایت پر چوراو چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه فیل کړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وايي ک ولایتي اداره د یاد ولسوالیو امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولسوالی به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د ولایت شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ولایت پر چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو له تیر دریو ورځو راهیسې پراخ ډلې زبریدونه پیل کړي. شاغلی خادمزی دغه شان ویل د یاد ولایت پر چورا ولسوالی باندې هم وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه پیل کړي او محاصره کړې ده.
واقعتم په چارچینو یا شهید اساس ولسوالی کې درې امنیت قمندانانو سوجود لري چې د بل پسې مکتوب ورولې دي په مختلفو وختونو کې تقریبا دوی ورځ د مخه د هغوی ترمنځ وسلواله نښته هم سوې ده چې یو نفر پکې زخمي هم دی او ډیره سخته نښته سوې ډیرې مرمۍ او مهمات کار سوي دي په هغو کې طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیت قمانداني یې سوځولې ده. مکمل هلته درې کسان شهیدان کړي دي یو کس هم زخمي دی او هم د نظم عامه یو سرباز زخمي دی همدغه شان د ملي اردو ځینې سربازان هم زخمیان دي.
بل خو بیا یو دولتي باوري سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په چوراول سوالي کې د ملي اردو یو قرارګا وسلوالو طالبان سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرچیرو ته مرګ جوړ لاړولې خو وايي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم پر یادو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه مني خو وايي چې سیمو ته تازه د مصر کې راستولې. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل
سیمې ته هوایي ځواکونه هم ورسېدل او د وسلوالو مخالفینو هغه سلګونه وسلوال چې دوی د ولسوالۍ په مرکز باندې وختل بریدو کې دوی ته خپل هدف نه نګرځولي چې تر شلو زیاتې البته وژل شوي. همدارس په دغه جګړه کې زموږ د امنیتي ځواکونو هم 15 تنه شهید او ټپیان دي. فعلاً هلته وضعیت بېرته عادیاله ته راګرځېدلی دی. همدارس په چوره ولسوالۍ کې موده وړاندې وضعیت ډېر وخیم و چې وروسته تر 15 ورځنۍ جګړې پورې هلته وضعیت بېرته کابو شو او دمګړې هلته وضعیت عادیاله ته راګرځېدلی دی.
دا یادونې وړ دی چې پر چوره ولسوالۍ څوونې وړاندې هم وسلوالو طالبانو پراخ ډلې زبریدونه کړي وه چې د څو ورځو لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. بل خوا بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم افغان امنیتي ځواکونو له تیر څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس وای چې د جرګې لومړی مرستیال او یو غړی څو شپې مخکې د دغه تلویزیون دفتر ته ورغلی او ځینې خبرنیس مواد لزان سره وړي دي. حلیم تنویر نن ازادي رادیو ته ول دغه جریان امنیتي کمرو ثبت کړی او شایخ پور شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي وای کچیرې د خبره ثابت شي شاید ولسی جرګې د دغه دوه غړیو غړیتوب وسندول شي. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس حلیم تنویر وای د ولسی جرګې لومړی مرستیال امایون او د دغه جرګې غړی محمد نعیم لاله حمیدزه څو شپې مخکې چې دوه تنه نور هم ورسره ول په زور د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ورننوتی او یو شمېر خبرنیز مواد یې له ځانه سره وړي دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د جرګې ځینې غړي غواړي چې د یاد تلویزیون خپرونې د دوی په خوښه وي.
زمونږ یو تن نوکریوالی د پنل تر شا کینولو او هغه فلمونه چې موجود ول او نه غواړم پاړې تاسو ته معلومات درکړم لزانه سره په فلش کې واخستل، او د دې لپاره چې زمونږ نوکریوال او امنیتي کس چوپ پاتې شي ورته رشوت ورکړای او بیرته اولاړ دي. دا چې لار شیف نه یې څه پاکړي او کنه په دې اړه څه نشم ویلای، خو ښایي دغه اسناد د شنبه پر ورځ د سکرین پر مخ راشي او تاسو یې وګورئ.
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو خو لومړی ګلپاشا مجیدی دغه موضوع یاد کړه چې د جرګې د غړو ترمنځ د لفظي او ان فزیکی شخړې تر کچې ورسیده. د یادونه ده چې تر دې د مخه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون او د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ترمنځ وضعیت هغه مهال اورنۍ شو چې خاغلی همایون همایون پر خاغلی ابراهیمی او د ولسی جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونه پوری کړل، خو هغه څه چې همایون همایون آزادۍ رادیو سره شریکوي د کیسې ته بل رنگ ورکوي. دی وای دی د شپې په 12:30 بجو هغه مهال د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ننوتو چې د تلویزیون مسولینو د دارالانشاد رئیس په غوښتنه د تلویزیون خبرونې درولې وي. خاغلی همایون وای په همغه شپه د ولسی جرګې د غونډې جریان په تکرار ډول خبرېدو او مسولانو دغه جریان چې د دارالانشاد رئیس خلاف و قطع کړی و. نوموړی وای د ذکر تلویزیون ودانۍ ته ولاړ چې خبرونه باید بیرته پایل شي.
د جرګې د رئیس تر جمعبندۍ وروسته نشرات قطع شول، یعنی نور مسایل چې په جرګه کې د جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس په خلاف ول هغه خبره نه کړل. زه چې ولاړم مسؤل نوکریوال ته مې وویل چې دا باید خبره کړي او خبره هم شول، یعنی مسؤل نوکریوال وهل شوی تڼۍ کښېکښله او همغه موارد نشر شول.
خو روان وضعیت ته په کتو اوس ولسی جرګه باید څه وکړي؟ د ولسی جرګې منشی عبدالقادر زازی وای خی ولسی جرګه په دې اړه د شنبې په ورځ پریکړه وکړي. دغه په خبره د دغه تورونو تر رښتیا ثابتېدل وروسته خی د تورونو وکیلانو غړیتوب تر څو ورځو پورې وسنډول شي.
وکیل صاحبان چې دا رقم عملونه کوي د هغې لپاره مونږ په اصول وظایف داخلي کې مختلفې خبرې لرو چې یوه پکې دا ده چې هغه د یوې ورځې نه تر لسو ورځو پورې د تعلیق موضوع ده، هغې باندې به د تعلیق انضباط باندې بیا تمویلي که ثابت شي. بله اصول وظایف داخلي دوی د تعلیق پیشنهاد کولای شي.
خو خاغلی همایون آزادۍ رادیو ته ویلي چې پر د ټو لګیدلی تورونه ورسته له هغه دی چې په جرګه کې د فساد د موجودیت خبره راپورته کړه. نوموړی وای دی به په جرګه کې د فساد د مواردو له افشا کولو لاس وانه خلی، خو هغه څه چې مهم ګڼل کیږي هغه دا دی چې په ولسی جرګه کې روان وضعیت به د یاد جرګې په فعالیت خپل منفي اغیز ولري او د پریکړو او قوانینو په تصویب کې به ځنډ رامنځته شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ل دې خبرې است چې په نړۍ کې زیات معتبر پاسپورت کوم یو دی؟ د ارتون کیپیټل په نوم یوې مؤسسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونو ته درجه ورکړې دي او یو لیست خپور کړی دی. د دې موضوع نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هیوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هیوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د ارتون کیپیټل د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی، په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم درېیم هیواد ته له ننوتو سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورت یو سلو نه 50 هیوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبی کوریا پاسپورتونه یوازې د یوې یو هیواد په توپیر دوهم او دریم ځایونه ولای دی، یعنی 150 هیوادونه له جرمنانو او 150 هیوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبی کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. له دې مخکې لومړی مقام له اروپایي هیوادونو سره د جرمني پاسپورت پر لپسې دوه کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورت د سګنی کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2018 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی، په دې معنی چې 22 هیوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 16 امتیازونه او پاکستان هم 16 امتیازونه لري.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري، د آزادی رادیو د رواني خبرونې په دوام کې ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس 4 بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساعت لاند خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ناتو د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې کړې چې وایي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د غور امنیتي چارواکي په شهره کولسوالۍ کې څه باندې 1400 کیلوګرام نشه یي مواد کشف او ضبط کړل. دغه امنیتي چارواکي وایي د مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق کېدل. د کابل په پولیټکنیک پانتون کې نن لمړنۍ تخنیکی او صنعتي نندارتون پرانستل سو. د انډونیزیا چارواکي وایي د اورلو به موادو د تولید په یوه فابریکې کې د اورلګېدو له کابل لشتل ژشپور سلويشتنه وژل شوی او تر سلويشتو ډیر ټپیان دي. دا ورنن سهار د پلازمینې جاکارتا په لویدیځ کې ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د چاشم وایي چې روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ټپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ترامپ خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کوي. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتني باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي چې له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغه ټول پښتني فایل وځنډیږي. او په ترکیه کې د بشري حقوقو اته تنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشی سول. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته.
سپورتي خبرونه هم لرو چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په لړ کې د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره نن ماخام د سیمور غلبورس او سپین غر بازان لوبډلې سره لوبه کوي. د غلوبه د ماخام شپږ بجې پیلېږي. د غراس د فوټبال د غوړ لیگ د شپږم پړاو سیالۍ په پایلوبه کې به سبا ماخام د میوان اتلان او د شایناسمې د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته ووسی. افغان لوبغاړو د اسلام آباد د تکواندو د آی ټی ایف نړیوالو سیالۍ کې 19 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 6 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام وګټه. د بدني روزنې او ورزش ریاست پاین عارف پیمانن آزادي راډیو ته ویل چې له افغانستان د تکواندو و دیرس کسیزې ډلې ګډون کړی وو چې وو لوبغاړو له کابل او دیرشتور په پاکستان کې مېش افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالۍ په درې برخو کې انفرادي، ټیمي او فارم اجرا په برخه کې د اکتوبر لښ لمیتر درويستمه د پاکستان په کوربتوب تر سره شوه. د تکواندو په نړیواله سیالي کې له افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، بوتان، منګولیا او نیپال څخه د دغه برخې سبان د 322 لوبغاړو ګډون کړی وو. او د کرکټ د 500 سنونو د لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ د دویمه سلور رزنې سیالي په لړ کې نن په کابل کې د بوست او مس عینک لوبډلې سره لوبي کی. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن آزادی رادیو ته ویل چې دغه راز د دغه سیالي په جریان کې نن په ننګرهار کې د امو او سپینغر لوبډلې سره مخامخ کی. د ښاغلی هوتک په خبره د الکوزی احمد شاه عبدالی لمړۍ درجه لوبي سباندې ونی مخکې پیل شوی او دومره شتوام کوي. په دغه لوبه کې د بوست، مس عینک، سپینغر، بندامي او امو لوبډلو ګډون کړی. د سپورتي خبرو پای
زمو شخلاص اجي راټیو اوري. د خوست یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د ټولنې له لوري د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په نامه په یو غونډه کې ویل چې پولیس چې هر څومره له خلکو سره اړیکې نږدې کړي نو په همغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډېریږي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست قومي مخاور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګ په خار کې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند د څارنې پروګرام په ناسته کې وکړې. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
خلک وسایط غلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپېریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په عدالت کې د اکثر پیښو مخنیوي کړای.
په ځین وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خواته په جنگ کې خیل دي، د بل خوانه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاسو ګرېوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د څار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیه قمندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړوړو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملاً رضی او کاملاً خواخ یو، آینده کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق د اعلی تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړو.
په خوست کې د چارو یو تن کارپور نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپلو دندو او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغو ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکه کوي خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوې او تر یوه بریده د خلکو رضایت خپل کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو څباندې نیمه پیړۍ وزي، خو متحده ایالات په پام کې لري چې نن د هغه د قتل په اړه چې ټول هیواد یې ویرچن کړی و د ترسره شویو تحقیقاتو وروستي نتایج خپره کړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې وژل شو. د رویټرز د راپور له مخې هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړي دي، د تمنا کوي چې د قتل د دغه قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالد د امریکا لومړنی په خټه آیرلندۍ امریکایي رومن کاتولیک ولسمشر په ډزو ووژه نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي، د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړی وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي. که څه هم په ټوله کې د دغې پیښې په تړاو ارزښتناکه کلتوري اړخونه په ډاګه شوي، خو په هېڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له بل کوم لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26 نیټې پورې چې نن د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې شنبې په ورځ تایید کړ چې دوی به اجازه ورکړي چې دغه اسناد افشا شي. په دغو اسنادو کې چې نن په ډاګه کېږي، ډېر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتو ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1963 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و، د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زیف مسلای و نکندار ولایت است پایین لکین سال در دیر سخه تلتر مشکل سکی دی ماموریت ولا خویسی اینجا خیری نین رینیان جی بالا دمازی تکرک و یه بیشان غلطی جاگه حکومت چارواک سمودا وشتن اجراکیو صاحب در دیر سخه جاده که پوستر را پوستی ولا ماموریان اسکار چین که در رشوت تاکی در تو رینیان خالق خرسی دی پیسی و پی اسکار زغنور تکی بایی که یکی غم و خود سیده مجید و سگویه ایوشان لکیم و حالا سکسه که مصر و شینی که دروید مصر رسیم بیست یعنی لکی تا خواهیش لورو جمعت تا غم و خوری در مجده
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د ازادي راډیو سمیله ده چې زما پیغام نشر کړي د افغان بیسیم د مسؤلینو سم دا هیله ده چې د افغان بیسیم خادی د یو کال رئیس ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې تړل شوي دي ته چې وایې چې دا خپل شاعر دی چې موږ ټلیفون وکړي دا نه دی دا چې ټلیفون کوي دا موږ پر یو لوړه ولاړې ته چې ولې د خلکو سردار کم کوي موږ پر یو لوړه ولاړې لاندې په دوه کیلومتري کې خادی ولاړې د ټولې طالبان پر مخ تړل شوي دي دا به تر څو تر څه تړلې تر هغه وخت تړلې په دقیقه کې طالبان وسی تاغه وخت به تا خاطر تړل سی وی نو زموږ د خاطر مسولینو ته تحلیل ده چې دا طالبان تر دی ولار وکي السلام علیکم
السلام علیکم سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا زم کنه ولسوالۍ څخه والصلح خیر پسوله کې خیر وی نور دا جنگ او جګړو نه ستړي شو خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي سوله انسان ته نوې ژوند ور په برخه کوي جنگ انسان لمن جوړي جنگ وطن لمن جوړي د جنگون دلاسا زیاتر افغانان خپل شون دلاس ور کړی دا خو بیا هم سوله را نغلا کپو جنگ پر سیاسي سوله راتلای شي نو هیڅ کله نشي راتللای سوله دې خبر او دلاري راتلای شي الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي موږ په سوله یو میان سوله دې ژوند خولا او سوله دا ملت رپا سوله زنده‌باد
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په خوانځي کې شامل کړي خوانځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي دا کار کومې ګټې لري نن پام دی اکلغه گیګو لمون سره ملما د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسول احمد جان نوزدی دی نو موري په پایل کې وای چې
اصلا کله چې یو ماشوم شوونځي ته ځي مخکې لريش د شوونځي ته ځي دی باید دې ته آماده شي کله شوونځي ته ولاړ شي باید کامل آمادګي ولري هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې ډیر داسې شاګردان چې هغه په سن کې ټمبل وي اصلا دوی ته د غژوند په دالومړني وختو کې زیات توجه نه سوي دوی شانس هم نشي زده کولای کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه خستګي جواب تشتي
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومان ته مخکې لري چې خوانځي ته لاړ شي د آمادګي سنفونه جوړ شي
په همدغه مخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرب سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې فقط یو څو ولایتونه محدود نه پاتې دي کلیوالي سنفونه ایجاد کړل د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې لدې چې خوانځي ته لاړ شي هغه آماده وي
کلیوال په خپل په دې کې ډیر فعال دي په دې معنا باندې چې په کلی کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړي ده نور امکانات مثلا پاکي او بورته کلی خلکو برابر کړي دي یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې الته شوون کوي د وزارت معرب د خواته معرب سوي دي دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لدې چې ماشوم شوونځي تراسي هغه باید شوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لمړی سن باید هغه بشپړ کړي وسو پر لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري او د افغانستان دولت له هم په همدغه باندې بودجه نه لري خو یو تعداد د تمیلون کلی دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوی دي
د شپږسو په شاوخوا کې شوونځي دي د تلمیر زره په شاوخوا کې شاګردان لري په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نس زبینونه واخم د بیلګې په ډول پروان پنشیر بدخشان کندوز تخار کندهار غزنی لوګر بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده
الا چې درته سیال تر اوسه دغه برنامه نه ده ملي سوی
د دې معنا دا نه ده چې دا برنامه بل ته نه ملي کیږي ولې چې دا برنامه د سره څخه په اصلاح امتیانی دورې په ډول باندې پتیر کار کړی شو سوی دا کرا کرا وسه سوی ده د افغانستان د شوګون د وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا چې کته سیمه ته وجه سوی اس کو د کستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت
کار او ټولنیز چارو سره
دا دوی سره دي چون دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي وزارت کار او مرشمای د یوازې په ادارې کې پال دی یوازې په شارونو کې پال دی لا په کلو کې پال نه دی موږ وړو چې دغه برنامه باید وسی سي
په
کلو کې او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه اپشن مدای شي وزارت معرفت دا مسولیت په غاړه واخی ولی د دوی دوه وزارتونو ترمابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم تر سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرفت ورکړي
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمدګي سنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سوچن پوره د اکثریت په کلو کې دي ولی وزارت کار امور اجتماعي کلو ته لاسرسی نه لري په هر کلی کې مشوونځي لري الته ماره فزور لري دا چې ماره فزور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې د یو کلن د امادګي برنامه د افغانستان د ماره پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره تیار بلادي د سنف سره بلادي ماحول سره چپیریال سره بلادي معلم سره بلادي عام سنفیان سره بلادي همال ته درس وایي
دا د امادګي فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوی دي تاسو به رسیم کړي د څومره مفید د څومره شینل ته مشمانو زده کړی دي
کومه نتیجه چې موږ له تیر کال په جیدنګ تر لاسه کړی نتیجه ډیره ښه ده یعنی هغه زده کوونکي چې هغه یې د امادګۍ کورس ویلې دی او وس راغلی په مکتب کې دي دوی د هغه زده کوونکو په پرات لبندې چې هغه یې امادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنپونه باید نور زیات شي
کورنۍ ته څه کول کار دي د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي
د کورنۍ ونده د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو التخو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه واز پر کورنۍ باندې بلکې د کلی د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکال باندې حق لري د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کوي او یې باید تلاش وکړي ولی تر ټولو اساس سیرول په خپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي د لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسی ډول باندې تغذیه شي او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي د هغه و چا پیریال
خوندې دی آمادګي په برخه کې څه وکړي
د ټولو هغه تریج در دی ماشوم شووندې ته ماده کې زه کدی په جسمی لحاظ باندې پروانی لحاظ باندې او کله چې دی مثلا د څلورو کلو کېږي دی باید کوشش وکړي چې هلته نږدې وګوري په ځای کې د امادګۍ سنفي هلته باید شامل کی او که چیرې د امادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سې چې هغه مثلا باسواده وي مثلا تعلیم یې کړی وي دغه سې یو څوک پیدا کړي یو سن پورت تشکیل کړي او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کړي د درس په شکل باندې کدا سې د وزارت معرفت د نږدې ادارې سره په تماس کې شي یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره پزله همږي شي یو څه دوی وکړي یو څه به موږ وکړو او په ګډه باندې موږ د ماشومان لپاره امکانات برابر
بله ماشومان او تاسو دغه آمادګۍ سنفونه وس جوړ سوي دي خون کې تر کومه اندازې پوري تحصیل لري
د شوونکو
بله
اغه ذکر چې د کودکستان د شوونکو لپاره لازم دي د شوونکو ټول اغه ذکر لري معمولا تر ډیره بریده پوري شوونکو خو اغه لږ ذکر یې تر ټول لسن مشن په پوري دي د دې وڅغه کداش لوړ هم وي ول دېونه چټ نه دي یعنی د سنې چې مثلا مرد دوله سم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه د شوونکو په توګه باندې مقرر کړي ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د و مشر شاګر په پرتل باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده ډیره اوسله غوړي بنان د ډیره لازم نه شي هغه شوونکو چې هغه د امادګۍ سن پر مخ توړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري
ډیره زته مننه
خیر مننه کورونه
رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړی کی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر په سیلاس د مرشدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې د ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې. غخنې باډیدارې توانا یو له بلې نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغه ماشومان په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځ وقې یخته شوې دي. قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري دا بچی هم نازولي سو دا ښځې هم ډېرې نازک اسولې که ډېره نیستي به وه عجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل. نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې. اوس شفاخانې سي په قدر سه عزت سه چینچلغې مورې سه ګورې دس چاقومبه کوي دومره بچی راولي. اول د ما لور ده، نه هم خدا سه ګورې دسه باډۍ لري. داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې ما څلور لورګانې راولي دي. دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي و دا ما خوړلي. ماشومان مې داسې ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې. هر بچی مې نام خدا دا دیدی مېړه سه وګوري داسې مې لورګانې نام خدا غخنې باډیدارې پارې مې زیړ غوړي خوړلي. توانا یو له بلې نه زیاته.
د امر روغتیا وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس، پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منات دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم خوګلالی سلیمان شو دوه وګه شو اتی به است پراک ډیر کوی سال بو بیا س به دوش په خو سم دوا به په وک خو به سم دوا به خلاص و بیرته به تغیش شیدې مرتراو لري سر لاک مرتراو لري هیڅ پیدا نه ورشه ده است پراک بیم کو من دغه ای سال بو مول
دیدم زول است بینه کنه هغه څومره دی غټ دی کم دومره دی
دغه انجل شې زون دل کار انجل شې
غټ دی
وو کینی خو یی زلادای تلم بیخ په هیڅ خبر نه پیډونه کچنه خان دی غی دی پیخ نفیس
څومره سره په تکلیف ته خپل
او زه دا په تکلیف یم چې دا کړیم پروتست نه کړم
نه مانه مزاري دا کوم اشرم خو داسې و چې زه مورې قومه هغه ډاکټران ته تسلیم وای دا بیلکه چې بیلکه دا له تا نه دا مورې قایکیږي هغه مې چې بیلکه دا سوت سوی تغازی د خاطر راک بیم دلته راوستل
صدقه لکم جنرال غلی
غزنی
څومره شمن لري
لاس
لاس سره ورسې تاسو
د لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان
هغه ته دولس کلان ده لغه ورس ته نه نور دي ټول سوې ته غزي دي
ټول سوې ته غزي سي
ښا دولس کلان زوی دي سده کنه هغه وسومره د پاندام غټ
کړه سينره ډنګر وچ کلک ده تاسو ورکه
بیا لغه نه وړه چر رقم دي
په لغونو والو ټول ترګه څه ته کوم لري نری دي وز دا دو ورځې تر منکار ته دا درې
بیا دې غو شو دی خوري
و
څومره ورکه یاره ورس
دوه غوتې ورته کچو دوه غوتې شو دی
په کور کې چې به کنه د ماشوم د سیورکه ایم پاتې ده زړلې نارامیم کوله
و و زړې ډیر
څومره سره په تکلیف وي
ډیر ورته سره په تکلیف یا
مثلا څه رقم
بیا راځک سیا سات ملاتې د سی بیا اتي زړې
خوب نه لري
و خوب نه لري
بیا کور کې وځې ته چې به ساتي کبل څه کم ستان
ستان نو ستان
څوک دی
بنځای میم ستان
بندری
و
د بنې دې ماشومانم د سي ډنګر
ډنګر نه د غټ غټ دي
د بنې دې غټ دي
و غټ غټ دي خو
ته وای چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
و
ما کریم ډاکټر تر اوسه لای
و و دې ډنګرانه ټول تر اوسه لای
سلامه
دا د څه کې ده ماشوم
زوی مې ده
دا د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وځي مې وایي خې خسته نه ده ما پریس کړای او پوس وی نو اوس تا شاخه خو خرات دي تا شو دی هغه څه ته قصې دي تا ورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څو در ټولې پریس وکم
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو مې ځکه ورته ویلې بیا تا پریس وکم
ما پریس کړای دا رقم
بیا شو دی به
شو دی مې وی انا به توقع دي دې دې لري به ضعیفه دي کنه
بیا ماشوم دې څه څه له څه وخت نه څه
دا د وښه پوکي خدا بار وښه پونه دا رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
لو غوخ نه لاګې نه لزی غړو نه تیر وای مګ دی نه چرګ غوخ نه لاګې نه چې د سپټی زوړ مخره خو تا خو به دی کو شې نو کې
نو مولا ولی پاریس کړی د شې نه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې ان بیر ته د پاریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخته وا پاریس مار کوس د خپل به نظر نه د خپل مړم یو ته ویلې
ها
او غردل عادي مات دا تایز دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلی کېده چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي ستاسو شودې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتیا نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شودې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شودې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شودې کمی شي او ماشوم په خورځوکه یخته شي لبل خو د ځینو مایندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوي دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی د فکر کوي چې زمونږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زمونږ لپاره ضرر لري همدغه مفکورې دوی خپل ماشومان ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کېده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمينه دي تل لري چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کېږي د ستوني تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خورځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کمیسي ستونزې ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیر ته دوی خپل شیدنه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري. اول د دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي، دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولیږي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتیږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شدي ورکې، د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کی. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي. او تحقیقات خودل چې هغه میندې چې خپل شودین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شودونو ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډیر مهمه ګټې دي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودریش زیر تابیل قطن نوار کنم دوغان شده ور تابیخی نوار کنم اتا شپاگ میاشته پوری خپل شده میخوری خپل نام خدا خی بیاش شپاگ میاشته پوری شی در کور که ترکاری کچالور تاور کنم لوبیا نخود دوری جوده اگه سرسر رو تاور کنم پخوم کپالونو تا گور اگه چاق چاق دی کور که نور بچیانم خدی.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې